د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د غزې په اړه د سپینې ماڼۍ نوې څرګندونې. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې د آبادولو او د یوې سیاحتي سیمې د جوړولو لپاره سیمې ته د امریکایي ځواکونو د لیږلو ژمنه نه ده کړې او د فلسطینیانو بې ځایه کول به یو موقتي کار وي. په تاجکستان کې د افغانستان په وضعیت خبرې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو په خپله شپږمه نوبتي غونډه کې د افغانستان په بشري، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. او په افغانستان کې د جګړو په تړاو د یو نوي موزیم جوړېدل. هیله ده د دې رپورټ لیدل هم هیر نه کړئ. قدر منو لیدونکو سلامونه. نن پنځشنبه ده د 14 لمریز کال د سلواغې 13 د فبروري شپږمه نیټه. زه ښایسته سعادت لامېم. د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب سره د منځني ختیځ په تړاو د ولسمشر ټرمپ په وروستي وړاندیز خبرې کوو. زما همکار ایوب خاورین به په همدې تړاو د سپینې ماڼۍ د ویاندې تازه څرګندونې شریکې کړي او په پاکستان کې زموږ همکاره مسکا صافی به د افغان کډوالو حال راکړي. جلالي صاحب، مسکا جانې او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم. راسره مل اوسئ. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې د آبادولو او د یوې سیاحتي سیمې د جوړولو دپاره سیمې ته د امریکایي ځواکونو د لیږلو ژمنه نه ده کړې او د فلسطینیانو بې ځایه کول به یو موقتي کار وي. دغه څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د ټرمپ څرګندونو پراخ نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي. نور حال د ایوب خاورین زموږ د همکار نه راخلم چې همدغه اوس د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره دی. خاورین صاحب، بیا هم ستړي مشئ. سپینه ماڼۍ نور څه وایي چې که ټرمپ ځواکونه نه لیږي نو د غزې دپاره څه ډول یو پلان لري؟
سلامونه ښایسته جانی، او ستاسې د دې موضوع ته تر راتګ وړاندې باید ووایم چې کانګرس ته د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو همدا اوس په څو شیبو کې راځي او د کانګرس کې د دواړو خونو د استازو د مجلس له مشر سره جانسن سره او د سنا د مجلس له مشر سره جان ټوني سره ځان ځانته ملاقاتونه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونو نه یوازې په بهر کې پراخ غبرګونونه راوپارول، دښمنانو د اعلان وغند، دوستانو هم حیرانتیا وښودله او ډیر شمیر د سیمې متحدینو هم د بې ثباتۍ لور ته یو ګام وباله او د عمل ونه باله. په اسرائیلو کې البته ښه غبرګون یا هرکلی وشو. د اسرائیلو د دفاع وزیر همدا نن خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ حالت امر وکړ چې د غزې څخه به فلسطینیان ووزي او په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید تیار واوسیږي. په دلته بعد له دغو غبرګونونو د سپینې ماڼۍ ویاندي همدغه دوه مهم توضیحات ورکړل. یو چې ډونالډ ټرمپ غزې ته ځواکونه هیڅکله نه لیږي یا ژمنه نه ده کړې، او دوهم د امریکا په پیسو یا د امریکایي مالیو ورکوونکو په پیسو غزه نه آبادیږي، بلکې ډونالډ ټرمپ ډیر داسې پلانونه لري چې د سیمې له متحدینو له هیوادونو سره ګډ کار وکړي او غزه آباده کړي. د غزې اوسیدونکي هم که بل ځای ته لیږدول کیږي دا به موقتي وي. دغه توضیحاتو نه وروسته په دې ټولی موضوع په اړه د دې غبرګونونو په اړه د پټسي ویدا کوسوارا راپور چې له سپینې ماڼۍ رالیږلی اوري.
سباندې 1500 فلسطینیان چې د غزې د نفوسو څلورمه برخه کېږي شمالي غزې ته بیرته راستانه سوي دي. دغه خلک د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې اعلان غندنه کوي چې یو ګواکې امریکا به دغه فلسطیني سیمه ونیسي.
ټرمپ خوب ویني چې فکر کوي موږ به له دغه ځایه وباسي.
د سه شنبه په ورځ له ټرمپ څخه پوښتنه وسوه چې آیا د غزې د نیولو لپاره به ځواکونه ورولیږي.
تر کومه ځای چې په غزې پورې اړه لري موږ به هر هغه څه وکړو چې اړتیا یې وي. که یې اړتیا وه دغه کار به هم وکړو، موږ به دغه ټوټه ځمکه ونیسو.
خو د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویانده کیرولاین لیویټ اړ شو چې د دغه څرګندونو وضاحت وکړي.
د دې معنا غزې ته د سرتیرو لیګل نه دی، د دې معنا دا نه ده چې دغه کار به د امریکایانو د مالیاتو په پیسو کیږي. د دې معنا دا ده چې ډونالد ترامپ په نړۍ کې تر ټولو غوره مرکچی دی، دای به په سیمه کې د خپل متحدینو سره یو توافق ته ورسیږي.
د اردن او مصر په شمول چې ترامپ غواړي فلسطینیانو ته په خپل هیوادونو کې ځای ورکړي، په سیمه کې د امریکا متحدینو دغه نظریه غندلې ده. د اردن پاچا په عمان کې د فلسطینیانو له ولسمشر محمود عباس سره ولیدل، او په همدې ورځ یو شمیر نورو جګپړو فلسطینیانو په قاهره کې له مصري چارواکو سره لیده کاته وکړل. په دواړو ځایونو کې د دوو هیوادونو د جوړېدو د طرحې په عملي کولو ټینګار وسو، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش هم ورته نظر لري.
دا ډیره مهمه ده چې د نړیوال قانون اساس ته ژمن ووسو. موږ باید په هر صورت کې د نژادي تصفیه مخه ونیسو.
د عربي نړۍ سیاسي او مذهبي مشر سعودي عربستان هم لومړنی هیواد و چې په ملي تلویزیون یې اعلامیه خبره کړه چې د فلسطینیانو لپاره د یوه هیواد نظریه نه ماتیدونکي او نه بدلیدونکي ده.
زموږ پر دغه موقف هیڅ ډول بحث او معامله نشي کیدلی.
دغه اعلامیه د ترامپ د هغې ادعا سره په ټکر کې ده چې ویلي و سعودي او خپلواک فلسطین نه غواړي.
سعودي عربستان به ډیره همکاري وکړي او ډیره همکاري کړې ده. هغوی هم په منځني ختیځ کې سوله غواړي.
تر دې وړاندې سعودیانو د امریکا له تیر حکومت سره په داسې یوې معاملې بحثونه پیل کړي وو چې د امریکا سره د یو امنیتي تړون په بدل کې به هغوی اسرائیل په رسمیت وپیژني. خو د خبرو دا بهیر د اکتوبر په اومه هغه وخت ټکنی شو چې حماس په اسرائیل برید وکړ. که د سعودیانو سره معامله شوی وای، دا به د ترامپ په تیره دوره کې د پیل شوي هغو موافقو تسلسل وای چې د عربو او اسرائیلو ترمنځ د ابراهیمي تړونونو په نوم یادیږي. خو دا ځل به سعودي ډیر محتاط وي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پلان کې د هغه لپاره هیڅ ګټه نشته چې ملاتړ یې وکړي، او هغه هم دومره پاروونکی چې ټول نړۍ مخالفه.
مخالفینو لکه چین او روسیې خو مخالفت کړی دی. متحدینو لکه جرمنی، فرانسې او بریتانیا هم د ترامپ اعلان غندلی دی.
قدر منو لیدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د غزې ترنګې د پاره یو طرحه په ډاګه کړه چې تاسو یې په اړه واورېدل. د دې طرحې ټول اړخونه، امکانات او عواقب د خبرونې قدرمن میلمه د واشنگتن ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي صاحب موږ ته ارزوي. جلالي صاحب، ډیره زیاته مننه کوم. تاسو ډیر مصروف هم وی، خو بیا مو هم مهرباني وکړه. اوس سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ترامپ د غزې د آبادولو سیاحتي سیمې د جوړېدو د پاره هلته د امریکایي ځواکونو د لیږلو من نه ده کړی، او فلسطینیانو بې ځایه کول به یو موقتی کار وي لس پنځه لس کاله. اول ستاسو غبرګون او د دې مسئلې قانوني اړخ څنګه ارزوي او امکان یې څنګه وینئ؟ صاحب
تشکر کوم. سلامونه تاسو ته لیږم. اول باید ووایم یو فکر و چې حتی په خپل د امریکا د ادارې په منځ کې هم په بحث نه و شوی. دا یو ایډیا پالیسی نه ده. وسنجي بیا پالیسی جوړیږي. دا یو ایډیا و چې کنو چې خبرګونونه ډېر منفی دغه په مقابل کې رامست شو، هم په امریکا کې هم په نړۍ کې. په نتیجه کې دا اوس هغه توضیحي مسایل دي. تر اوسه پورې پالیسی نشته. حتی که ووایي چې امریکا غواړي چې دا سیمه آباده کړي، څنګه بیا آباده کړي، په دې برخه کې هم کوم طرحه نشته. یو ایډیا ده.
ځکه ولسمشر په د یو بل خپل ملګري متحد سره په یو کانفرانس کې دا خبره کوي، نو تر یو حده پورې اعلان شوه. صاحب
دا یو ایډیا ده. طرحه ګوره، طرحه دا ده چې هدف معلوم شي، وسایل دغه د تطبیق لپاره په نښه شي، معین شي، هماهنګي له ټولو متحدینو سره جوړ شي په دې برخه کې. بیا د دې دغه عوامل، دغه وسایل چې د طرحه تطبیقي سره کم استعمال شي، هغه وخت دا طرحه ده. تر هغه وخت طرحه نه دا یو یاده ځکه د دې مثبت حالت رامنځته کی، اکثرا منفي حالتونه رامنځته کی.
بله، منفي حالت ښه جلالي صاحب، ولسمشر ترامپ د مصر او اردن څخه غوښتي چې د غزې بې ځای شوي خلک ومني، خو ډیری عربي هیوادونو تاسو اوریدل مخالفت ښودلی. آیا د دې احتمال شته چې دای په دوی باندې خپل دا نظر ومني، یعنی د فشار څه وسیله لري؟
دا مسله تل د اردن او د مصر مسله نه ده، او تر اردن او مصر په خوا ویلی چې دا کار ممکن ځکه دی د فلسطین د لیدولو مسله ډیره حساسه مسله او تاریخي مسله ده. فلسطین دوه ځلی تر په خوا وخت له خپل کورونه بې ځای شوی دی، بیرته خپل کورو ته اجازه نه ده ورکړ شوی، یو په 1970 کال کې او بیا په 1980 کال کې. اوس په خپل د منځني ختیځ تر ټولو لویه مسله د مهاجرو مسله ده. فلسطینیان غواړي چې بیرته خپل کورو ته اندرګي او ټول په اسرائیلو کې دي، او دا مسله خاصه مسله ده، او د اردن او مصر نه ده، خپل د فلسطینیانو مسله ده. او دا مسله کرامنسته شي که دا بر خبرې د فلسطینو مقاومت سیاتي او پرځای هغه ورته فعلا روان دی چې هغه په خطر کې ولوي.
بله جلالي صاحب، د ابراهیمي توافقاتو پلي کول په خپل ترامپ په هم دا غواړي چې په دې ټولو کې د سعودي عربستان شتون مهم ګڼل کیږي. تاسو په نظر دا پلان د سعودي سره لاسلیک شوی تړون د څه ډول برخلیک سره مخامخ کولای شي که ترامپ وغواړي چې دا پلی کړي؟
ګومان کوم چې هم سعودي عربستان هم هغه هیوادونه چې د ابراهیمی تړون امضا کړی دی ټول په دې عقیده دي چې اساسي مسله د غزې د فلسطینیانو دا نه ده چې غزه آباد شي یا نشي آباد. غزه باید په چوکاټ کې دو د مستقل هیواد د فلسطینی په چوکاټ کې وروځي، تر څو چې مسله د ملګرو ملتونو د 2021 پریکړې له امله د امنیت شورا چې د فلسطینیانو د پاره یو هیواد جو شی او د هیواد فلسطین او اسرائیل په دوه جلا هیوادونو کې مشت روزي دا کارونه شي.
بله یو بل لاند پښتنه کوم ک لاند جواب راکې د ترامپ او نتنیاهو ترمنځ د خبرو بل مهمه موضوع دی ایران مسله هم ده. اسرائیل په ایران د برید غوښ پر ځای پاتې دی، ایران سره به څه ډول معامله وشي ځکه دوی د تروریستي ډلو د روزلو تمویل سرچینه هم بولي؟
ایران په فوسلی شرایطو کې خاوند ترامپ یو ځل بیا هماغه پالیسی وړاندې پوهه کړې و، یعنی په ایران باندې اعظمي فشار واچول شي. اعظمي فشار د دې لپاره چې یو د اټومي وسلو د جوړولو نه یعنی لاس واخلي، او بل دا چې په منځني ختیځ کې د هغو ډلو ملاتړ ونکړي چې دوی تروریستي ډلې بولي، او په منځني ختیځ کې مشکلاتو د
بله ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه په ورجینیا کې د مونږه له تاسو سره بیا هم په تماس کې کیږو. خوشاله اوسئ او په خپل چارو کې بریالي. قدرمنو لیدونکو، د یو نوي تاسیس شوي موزیم لیدو ته هم زو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. بل پلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو د نوي پلان په اړه اندېښنه ښودلی. په دې اړه نور جزئیات په پیښور کې له خپلې همکاري مسکا ساپۍ نه اخلم چې د سکایپ له لارې په خبرونه کې موږ سره یو ځای شوې ده. مسکا جانې، ستړي مه شي، په خیر راغلې. د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی او مرستندویه ادارې، پاکستاني چارواکي او طالب چارواکي په دې اړه څه وایي؟ بله د تخنیکی معذرو له کبله مونږه ونه شوی کړی چې د مسکا جان سره خبرې وکړو. دغه هڅې ته به دوام ورکړو، خو بل رپورټ ترازو د افغانستان د لپاره د اروپایي ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په خپل شپږمه نوبتي غونډه کې د افغانستان په بشري، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو او ګواښونو په اړه هم خبرې وشوې.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان د بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه غونډه کړې ده. د غونډې ګډونوالو افغانستان سره د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې د مرستو په تړاو او پر کړنلارو هم نظرونه شریک کړي دي. د تاجکستان د بهرنی چار وزارت پیوی خبر پانه کې ویلي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقوقو او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو او ګواښونو په اړه هم خبرې شوې دي.
مخدره مواد دی پتړاو دی کده تروریزم پتړاو دی دا یو ودونه هغه تشوشونه د خپل ذهنونو نه لري کړنی او د خپل اجندا او څخه هم لري کړنی دی په هر بار کتنه کې دوی دا مسائل مطرحوي د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه چې د دوی وګړي یا اتباع په ځینو دهشتګنو گروپونو کې زایلری او ویل کېږي چې د افغانستان په خاورو کې دوی وار په وار د هغوی څخه د طالبانو څخه دوی د استرداد غوښتنه هم کړې ده.
افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او د منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو پنځمه غونډه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې د 2023 کال د فبروري په میاشت کې جوړه شوې وه. بلخوا ټاکل شوی ملګری ملتونه طالبان د حکومت او افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړو اساس سره د دوهې درېمه غونډې په دوام د کاري ډلې غونډه د قطر په پایتخت دوها کې د فبروري په 15مه جوړه کړي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستالي روزمیری دی کارلو دوهې درېمه غونډې په پای کې ویلي چې د ملګرو ملتونو او افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو اساس عمده اندېښنه پر افغان میرمنو او نجونو باندې روان محدودیتونه دي. یوش مشنون کې وای د طالبانو کړنته په کتو د ډلبنور هم منځوي شي.
سمه د چدرې کال تیر شو خو په نننۍ شرایط کې مونږ پیږو چې طالبان نور به هم انزوا طرف ته ځي. طالبان هغه مسله چې دوی په رسمیت وپیژندل شي دغه مسله نور په اجنډا کې زه فکر کوم چې د هیڅ هیواد وي او د سیمې هیوادونو تاثیر د طالبانو باندې او یا فشار زه فکر کوم چې ډیر زیات ده. دا چې تر اوسه پورې دوی تعامل کړی وو زه فکر کوم چې دغه تعاملات به کم شي ځکه چې دوی منطق نه لري چې د سی یو هیواد سره یا د سی او دالې سره نګدیواله د دوی په ضرر ده.
طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه نیټه بیا پر افغانستان واکمن شول خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې او طالب مشان تل ویلي چې د امریکا په ګډون د نړۍ د هیوادونو سره اړیکې غواړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د ژمنې سره سم به د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو خپلې همکارې مسکا ساپۍ ته بیا هم ورشو او هیله ده چې دا ځل زموږ لیکه تړل شوې اوسي. مسکا جانې ستړي مشي په خیر راغلې. ما مخکې پوښتنه وکړه چې د کډوالو وضعیت په اړه یو څه تشریح ورکړئ او دا چې پاکستاني چارواکي او طالب چارواکي په دې اړه څه وایي.
سلامونه او مننه شایسته جان. څنګه چې تاسو ویل دوه نړیوال سازمانونه آی او ایم او یونیسیار د پاکستان د نوی پلان سره ویلي چې د بشري حقوقو معیارونه باید په پام کې ونیول شي او هغه افغان کډوال چې سره چې اسناد دي تر څنګه هغه افغان کډوال چې له خطر سره ژوند مخ دی که په زور وشل شي نو دوی د خوندیتوب لپاره باید پاکستان په خپل پلان کې بدلون وکړي. او دغه خبره هم پس له هغه وشو چې 13 ونی پاکستان کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ټولو افغان کډوالو له پاکستان څخه د شړلو یا د ایستلو پلان تصویب کړ. په دغه پلان کې په لومړی سر کې باغبان کډوال چا سره چې اسناد نشته او تر څنګه ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال به اسلام آباد او راولپنډي څخه ایستل کیږي او تر دې وړاندې چې افغانستان ته ولګول شي ټاکل شوی کمپونو کې به دوی لګول کیږي. خو دای نه دی ویلي چې دا به څه رقم وي او څنګه به اعلانېږي چې د دې په تړاو یو انسیال پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه هم کړې ده. او بیا د دوی نه ورسته باغ افغان کډوال چا سره چې پی ور کارتونه وي او وي به هم دا چې وسورته نور وخت ورکول کیږي یا نه خپل شوی چې ترجونه پورې دوی واخ لري. کڅه هم د دې خبرې په تړاو لا پاکستان سره وینا نه دی کړې خو د پاکستان سما ټلویزیون به یو بل خبر ورکړي چې د پاکستان داخله وزیر محسن نقی ویلي چې هغه افغان کډوال چا سره چې اسناد نشته او یا افغان کډوال چې نور هیوادونو سره کې سونه لري د دوی تر ترمنځ به توپیر وي. چا سره چې کیسونه دي نو د اړوند هیوادونو سره به د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې به دوی خپل دغه مسله حل کوي. او تر څنګ لنډه به دا وایي چې مولوي عبدالکبیر د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر هم له ګاونډیو هیوادونو سره غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو په زور د ایستلو بهیر دی ودروي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان مسکا جانې.
مننه.
نړیوالو مسایل تر ازو د مکسیکو د ملي ګارد او اردو د موټرونو کټارونه پروند د سفیدات خوارز او ال پاسو ټکساس د پولیسو په اوګدو کې چې امریکا او مکسیکو سره بیلوي تر سترګو شول. مکسیکو وروسته له هغه د لاسو زرو سرتیرو لومړی جوفه شمالي سرحد ته ولېګل چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په دې هیواد د لوړو تعرفو ګواښونه وشول. د مکسیکو تیخوانا ته نږدې د پولې په نورو برخو کې هم امریکا ته د مهاجرینو د مخنیوي په موخه ګزمې پیل شوې دي. بلپلو د هند بهرنی چارو وزیر سوبرمنیم جی شنکر نن د پنجشنبه په ورځ وویل چې نوې دیلی د متحده ایالاتو سره خبرې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د غیر قانوني هندي مهاجرینو د اخراج په وخت کې د دوی سره ناوړه چلند ونه شي. دا پریکړه په هند کې د مخالفو ګوندونو د اعتراض نه وروسته وشوه چې ویلي هغې یوې ډلې هندي کډوالو سره ناوړه چلند شوی چې په دې اونۍ کې بیرته هند ته استول شوی وه. دا کډوال د متحده ایالاتو په یو نظامي الوتکه کې چې یو سلو څلور کډوال پکې سپارو د هند پنجاب په امرتسر ښار کې ښکته کړای شول. بل پلو د اروپایي اتحادیې ساینس پوهان وایي د جنوري میاشتې د تودوخې درجه دومره ګرمه وه چې ریکارډ یې ټینګ کړی دی او په دې سره به د نړۍ د تودوخې د لوړېدو لړۍ دوام ولري. د اروپایي اتحادیې د اقلیم بدلون د خدماتي چارو ادارې په خپل نوي میاشتني خبري رپورټ کې ویلي چې د جنوري په میاشت کې د نړۍ د تودوخې درجه د صنعتي کېدو مخکې مودې څخه د سانتي ګرید په کچه 1.5 درجې لوړه وه. ګران لیدونکو، د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو رهبری همدا اونۍ جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې د نوي حکومت د تمویل مسایل به د یوې قوې په توګه وکاروي. د ټرمپ حکومت د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې په ګډون په ډیرو حکومتي ادارو کې بدلونونه رامنځته کړي دي. پام وکړئ، د امریکا غږ خبریاله کاترین جیپسن د رپورټ ژباړې ده.
د امریکا د نړیوالو مرستو بندولو اغیزې د نړۍ په مختلفو برخو کې لیدل کیږي. دا غیزې د امازون ځنګلونو خوندي ساتلو نیولې تر د بارما د ماجرینو سره مرستې او د روسیې د يرغل لامل د اوکراینیانو د پاره د پناه ځایونو جوړولو پورې رسیدلې. همدا اونۍ په واشنگټن کې د کانګرس دیموکرات غړو د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا یو اس ای بند شوي دفتر مخې ته او د کانګرس بیرون مظاهره وکړه.
مونږ به د ځواک د ویش په سرغړونو کې ورسره مبارزه وکړو. مونږ به د امریکا د اساسي قانون نه د هغوی د سرغړونو سره مبارزه وکړو. مونږ به چپ پاتې نشو. مونږ به ودرېږو او مخالفت به وکړو. مونږ به په دې جنجالونو غالب شو.
د امدې اونۍ په پیل کې د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې صلاحیت د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته ورکړل شو او څناڅه ټول کارمندان یې رخصت کړل شو. دا اقدام د جمهور رئیس ترامپ د یو اجرایی فرمان وروسته وشو چې ټولې بهرنۍ مرستې د تفتیش په هدف وزنډولې.
موږ وینو چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن سړی ډانلډ ټرمپ او تر ټولو شتمن سړی ایلن ماسک په نړۍ کې له بېوزلو ښځو او نارینه څخه پیسې او ډوډۍ اخلي.
خو په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د جمهوری ریاست صلاحیتونه کاری ترڅو د حکومت ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي. ټرمپ د اصلاحات د میلیاردر ایلن ماسک په وسیله رامنځته کړي. ایلن ماسک د حکومت د اصلاحاتو یا دوج په نوم با صلاحیت او نوی ایجاد شوی ادارې مشر ټاکل شوی. ماسک غواړي د حکومت لګښتونه کم کړي.
فکر نه کوم چې هغوی کومه اداره بندوي، بلکې هغوی د حق لري چې د لګښتونو او د هغو پریکړو ارزونه وکړي چې تر اوسه عملي شوي دي او معلومه کړي چې کوم لومړیتوبونه تمویل شوي دي. فکر کوم دا به هر حکومت کې موجود وي چې کله واک ته ورسیږي ډیرو داسې پروګرامونو ته اجازه ورکوي او د هغو ادارو تمویل کوي چې ځینې غواړي په خپله طریقه کار وکړي او ځینې به شاید نه غواړي.
یوی چیډون کې امریکا غږ ته ویل چې په امریکا کې حالت بې ساره ده.
شاید دا د اجرایه قوې د واکونو د ویش نه یو ښکاره سرغړونه وي چې هڅه کوي هغه ادارې بندې کړي چې کانګرس ایجاد کړی وي. کانګرس تمویلولې او مشخصې بودیجې ورته ځانګړې کولې. حتی په خپله اجرایه قوه څو ډوله اختیارونه لري چې په څه ډول دغه مالي سرچینې وکاروي او یا یوه اداره په څه ډول فعالیت وکړي.
په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د سیشن بي پرزویل چې هغه د فساد او درغلي او د لمنځوړلو هڅو ملاتړ کوي، خو هغه د عجولانه اقدام او پټو هڅو مخالفت دی.
هر څه چې د داج اداره کوي دا دموکراسي نه ده. موږ پوهیږو چې دموکراسي څه ډول وي. دا ښکاره ده او لچا پټه نه ده.
دیموکراتانو خبرداري ورکړی چې دوی به د ټرمپ د کابینې نوماندانو ته رای ورکول وزنډي او د رایو امتیاز به د حکومت د لګښتونو قانون په وړاندې وکاري او په دې ډول به د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو سیټ کې د بدلون راوړو پر ضد مظاهره وکړي.
بل پلو په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواکونو د شل کلن حضور او فعالیتونو په اړه د امریکا د ورجینیا په ایالت کې د لومړي ځل لپاره یو موزیم جوړ شوی چې د مسؤلینو په وینا یې هر ایښودل شوی توکی په افغانستان کې د دغو ځواکونو د خدمت کیسه بیانوي. نوشبه آشنا دې موزیم ته ورغلی او د فهیم هوشنګ په همکارۍ یې دغه رپورټ چمتو کړی.
د ویاړ، زړورتیا او ژمنتیا یادګار د دنګ ودانۍ ځانګړتیاي د ایجما د بیرغ پورته کوونکو چې په آرام سمندر کې د متحده ایالاتو د بریا سمبول دی د عکس بڼه لري چې د لیدونکو پام راجلبوي. د مسؤلینو په وینا دا موزیم څو برخې لري خو د افغانستان برخې ځانګړې اهمیت لري.
So the importance of this gallery is so that we can honor
د دې ګالری مهمه خبره ده چې موږ د هغه کسانو به غرض خدمت ته درناوی وکړو چې په شاو خواشلو کلونو کې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
موزیمونه معمولا د تیرو تجربو کیسی خو د افغانستان په اکلا د دې موزیم کار په دغه حال کې پیل شو چې سمندري ځواکونه په افغانستان کې وو. نو ځکه د کیسو او توکو راټولول په زړه پورې او له ننګونو ډک کار وو.
But this was interesting. It was a challenge.
زه پورې و دا د وخت مخ کې کار وو چې مونږ دغه توکي راټول کړو خو سخت نه و چې ډیر شمیر سمندري ځواکونه د خپلو کیسو په ویلو کې زړه نازره وو. نه غوښتل چې ځان ته پام راواړوي. دوی فکر کاوه چې موزیم د پخوانیو ځواکونو په اړه باید وي.
دا چې په دې موزیم کې د نندارچیانو مخې ته ایښودل شوي توکي څومره په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواکونو شل کلن حضور بیانوي. د موزیم مشر امریکا غاک سره په خبرو کې وویل
هو بالکل موږ هڅه کړې چې دلته یوازې جوړ شوی شیان نه بلکې هغه آثار ولرو چې هر یو یې یو کیسه لیدونکو ته بیان کړي. دا موزیم د هغو نارینه او ښځو الهام بخښونکي کیسې بیانوي چې هلته یې خدمت کړی وو چې په افغانستان کې د امریکا د تجربې پای شي.
د امریکا د سمندري ځواکونو د موزیم ته د ورځې په لسګونو خلک ورځي چې پکې د سمندري ځواکونو کورنۍ هم شامل دي. نندارچیان وایي چې موزیم ورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي.
The amazing equipment
دلته د نندارتون د دې پس د کول کې خورا ګټور چې څنګه دواړه خواوي په سولې کې د سولې او د یو بل په کلتورونو د پوهیدو او پیژندلو لپاره یو منځنۍ لار غوره او همغږي شي.
دا موزیم په 1999 کال کې جوړ شوی. په تاریخي لحاظ د سمندري ځواکونو د کارنامو اړوند څوارلس برخې لري چې د افغانستان برخې د 2023 کال د اکتوبر په 15مه د لیدونکو پر مخ پرانستل شو چې په فرهنګي برخه کې د یو شمیر افغانانو مرسته د پام وړ ده.
ما په 2014 کال کې د امریکا د مورین کور د موزیم سره د خپلو دو زامنو او دو دوستانو سره د افغانستان د ګیلری په ارتباط همکاري شروع کړه چې په 2013 کال کې د مجسمې شکلونه تکمیل شو چې په دغه منځ کې چې زه تاسو ګورئ یو شخص ناس ده د ملا امام او د پولیس ترمنځ ده په خپل ځای ما او خوشاله پدې مچدا ګلری به د امریکا په نظامی تاریخ کې د دوی سره د افغان ولس همکاري ژوندۍ وساتي.
د مسولینو په وینا دا موزیم په خوانی پوزیانو ته د خپل تیرو تجربه پاکله د غږی د فرصت ورکي او ترڅنګ په ټولنه کې د ملکیانو او نظامیانو ترمنځ واټن نږدې کوي. نو شباشنا امریکا غک واشنگتن.
په پای کې بیا هم له تاسو نه مننه کوم. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د ریښ خپرونه خپرېدو ته چمتو ده. د سحر عظیمی په کوربتوب راځي په ګډه وګورو.